هم په کابل کې لس بجې شوې. په رواني وسعت کې به د مثلث اومې ورځې خپرونې واورئ، خو تر هغه مخکې خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان ښځې د طالبانو د ظالمانه سیاستونو او اقداماتو په وړاندې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. د جنوبي آسیا او سیمې لپاره د بخښنې نړیوال سازمان دفتر پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي، د طالبانو دغه تګلارې د جنسیت پر اساس مجازات ګڼل کېدای شي. پرون شنبه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه چې په دې مناسبت د بېلابېلو سازمانونو لخوا یو شپاړس ورځنی کمپاین هم پیل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان د ښځو د حقونو د فعالې پروانې ابراهیم خیل څرګندونې هم خپرې کړي چې وایي په افغانستان کې د ښځو لپاره د زیاتو فرصتونو غوښتنه کوي. ځینو سرچینو خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمی په چین کې د طالبانو د سرپرست سفیر په توګه ټاکل شوی. طالبانو ته ځینو نږدې سرچینو پرون رسنیو ته ویلي چې بلال کریمی د چین پلازمینې پیکنګ ته رسېدلی او ډېر ژر به خپله دنده رسمن پیل کړي. که څه هم د نړۍ یوه هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د پاکستان، ترکیې، روسیې او ځینو نورو هیوادونو تر څنګ چین د طالبانو ډیپلوماتان منلي دي. د چین حکومت د وږې میاشتې په وروستیو کې جاو شینګ د کابل لپاره د خپل سفیر په توګه ولیږه چې شینګ خپل باورلیک د طالبانو رئیس الوزرا ملا حسن اخوند ته وسپاره. په داسې حال کې چې مسکو تیره پنجشنبه د طالبانو د مخالفانو د یوې غونډې کوربه و، د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژرنوف سره وکتل. ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او روسیې پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو او دغه راز نورو مسایلو بحث وشو. په دې کتنه کې د مسکو د غونډې په اړه څه نه دي ویل شوي. هغه غونډه چې د طالبانو سخت عکس العمل یې پارولی و، تیره پنجشنبه د افغانستان تیر او راتلونکي ترمنځ په نوم دغه کانفرنس ته د طالبانو مخالف څېرې وربلل شوې وې. د کانفرنس د ګډونوالو له ډلې د ملي مقاومت په نوم د وسلوالې جبهې مشر احمد مسعود ویلي وو هڅې کړې د خبرو له لارې د افغانستان مسله حل کړي، خو نوموړي ادعا وکړه چې طالبانو هر ځل مذاکرات رد کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغې غونډې ته په اشاره د سیمې له هیوادونو غوښتي وو چې د افغانانو ترمنځ د فتنې ته لمن نه وهي. د سوریې د اپوزیسیون فعالان وایي د سوریې دولتي ځواکونو پرون دغه هیواد په شمال لویدیځ کې پر یوه کلي د توپ ډزې کړي او د شپږو ماشومانو په ګډون یې لږ تر لږه نه کسان مړه کړي. په برېټانیا کې دیره د سوریې د بشري حقونو د څار ډله او د ملکي دفاع په نوم د سوریې اپوزیسیون وایي دغه کسان د اطلب ولایت په قوقفین کلي کې د زیتونو په ټولولو بوخت وو چې د توپ مرمۍ ووژل. دا د 2000 کال د مارچ میاشتې له هغه اوربند څخه تازه سرغړونه ګڼل کېږي چې د روسیې او ترکیې ترمنځ اوربند موافقه شوې وه. روسیې او ترکیې د سوریې په 12 کورنۍ جګړې کې د بېلابېلو جهاتونو ملاتړ کوي. او د نړۍ د کنګلونو یو لوی غر ایسبرګ تر څه باندې دریو لسیزو وروسته د سمندر له ژورو جلا او د جنوبي قطب په اوبو کې د حرکت په حال کې دی. د کنګلونو دغه غر که څه هم په 1900 میلادي کال کې له جنوبي قطب جلا شوی و، خو د سمندر په ژورو کې نښتی و. د برېټانیا د جنوبي قطب د سروې ادارې پرون شنبه وویل چې د کنګلونو دغه غر 4000 مربع مساحت لري چې د نیویارک ښار درې برابره لوی دی. اسوشیټډ پریس اژانس برېټانیا د جنوبي قطب د ادارې د کارکوونکي انډرو فلیمنګ په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي د کنګلونو د دغه غر په تیرو کلونو کې د ورو حرکت په حال کې و، خو د ده په وینا اوس داسې ښکاري چې د بادونو او سمندري جریانونو له کبله یې سرعت زیات شوی.
ومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید چنواره مو په یو بل او مورس کې د ونی له سیاسي ټولنیزو او جالبو تودو موضوعاتو سره هرکلی کوم. دا ونی را سره ګوري چې د چمن د پرلت یو میاشت ووخته. پاکستاني شرکت افغان ډاکټرانو ته روزنه ورکوي او کابل کې طالبان له یوې بهرنۍ ښځې خرچه غواړي. هلمندو جانیخیلو کې بیا خلک د طالب وسلوالو له تشدد شکایت لري او په دې هم خبرېږي چې کابل کې د ښځو تر ټولو ستر نندارتون په پرده کې تیر شو. خو تر دې هر څه وړاندې د اونۍ د مهمو پیښو سر ټکی. مسکو کې د طالبانو د مخالفانو غونډه. مسکو چې پخوا جمهوریت ته طالبان راټولول دا ځلی طالبانو ته د دوی مخالفان راټول کړي.
افغانستان امروزی بنابر تسلط طالبان قانون اساسی ندارد، مشروعیت ندارد، پرچم ملی ندارد، نیم نفوذ زیر عنوان دین و برداشت غلط از شریعت و دین به زندگی شبیه برده ها سوق داده شده.
در دا مسکو در شرویان و یو منافقت او شیطانت تی چی در افغانستان در ولسونو در افغانستان در قومونو پا منسکی او منافقت او شیطانت تی
نو رغمو دادی پر طولو بانی چه طول قومونو طول ملتونو باید سر یو سی یو قوی اجماع را منسکی سی.
در تلویزیونونو سوڑا و در یوتیوبرانو گرم بازار دو کالو کې اته اتیا ټلویزیونونه سقوط شوي، خو د طالبانو له ګڼو چارواکو سره ډلې ډلې یوټیوبران ګرځي.
نن سبا په افغانستان کې د یوټیوبرانو بازار ښه تود دی او حتی ځینو واکمنو پکې د ځان لپاره یوټیوبران استخدام کړي دي د خپلو نمایش کړنو لپاره او د خپل مارکیټینګ لپاره.
اصول قطعا په پام کې نه نیول کیږي او د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف خبرونه چمتو کیږي او خپریږي.
بګرام نظامی اډې ته د ټرمپ د بیا راستنېدو اراده وایي د چین د څار لپاره هلته زمو طالبانو سره معامله کوو. طالبان وایي ټرمپ کوم مسؤل جهت نه دی.
زه فکر کوم چې دا ټولې کمپاینی خبرې دي، دروغجنې خبرې دي. خپله ټرمپ د طالبانو سره خبرې شروع کړلې او ټرمپ غوښتل چې له افغانستان څخه پخوا او ډېر وخت لا راووځي.
او په وطن کې د ځوانانو د اختراعاتو نندارتونونه د طالبان لخوا جوړ نندارتون کې زیات نوې وسلې وي، خو د یو خصوصي پونتون نندارتون کې روباټونه او طرحې.
اینا فعلا یک مدلش هسته که ما قبلا هم ساخته بودیم، پرواز هم میکنم. انشالله در آینده ما میتونیم واقعی از این همچنان بسازیم.
بیا هم خراغ لست. مسکو چې تر دې وړاندې د جمهوریت پر ضد طالبانو ته غونډه جوړولې، دا ځلې په عین حال او عین ځای کې د طالبانو مخالفو سیاسي جهتونو ته غونډه نیولې ده. د مسکو په کانفرنس کې زیاته ونډه د مقاومت جبهې غړو ته ورکول شوې او د سیمې د هیوادونو استازي هم ورته بلل شوي، خو د طالبانو له منځه څوک پکې نه دي لیدل شوي. په دې غونډه کې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود نیوکه کړې چې طالبان د افغانستان له ټولو ارزښتونو سره نابلده ډله ده چې د افغانانو استازولي نشي کولی. نوموړي طالبان یوه پردۍ ډله بللي چې په وینا یې د ټوپک په زور پر خلکو ولکه ترلاسه کړي. بلخوا محمد محقق دې غونډې ته په وینا کې نیوکه کړې چې په جمهوریت کې د هزاره قوم ونډه 25% وه، مګر طالبان په خپله کابینه کې 1000 وزیر نه لري او د دغه قوم مذهبي ازادۍ یې سلب کړي دي. د ښځو په استازولۍ دې غونډې ته ورغلي فوزیه کوفي او شکریه بارکزی بیا نیوکه کړې چې طالبان به ښه جنګي ډله وي، مګر په حکومتولۍ او د افغانستان د قومونو او سنتونو ترمنځ په توازن ساتلو نابلده او د حکومتولۍ وړ ډله نه ده. د ایران استازي بیا په دې غونډه کې د داعش پر ضد د طالبانو مبارزه ستایلې ده.
موږ په ټولو مملکتونو باندې ارزښت کوو که په افغانستان کې د یووالي لپاره کار کولی سي، په افغانستان کې د راټولېدلو لپاره کار کولی سي، راسي او که نه په افغانستان کې شیطانت او منافقت او بیا د جنګ لپاره بیا ابتدا او د جنګ پیل لپاره تاسو کار کوئ. د افغانستان ټول ولس، د افغانستان ټول قومونه به ستاسو په وړاندې درېږي او دا د دغه منافقتونو شیطانتونو څخه نور ټول همسایه وادونو ټول کوپری او ټول خارجي وادونو د دغه منافقت لاس واخی.
په دې ارتباط باندې باید وایم چې هاول مسکو طالبانو ته دفتر ورکي او سفارت یې ورکي او بیا په دغه کسرو کې د جمهوریت په وخت کې دوی غونډې کولې، نو بنان که داسې یو طرفه قضاوتونه وسي زه فکر کوم چې د افغانستان د مشکل د حل لاره دا نه ده.
بلخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو چارواکي خبر ورکړی چې دوی به ډیر ژر د افغانستان په اړه یو کانفرنس راوبولي چې د 10 څخه زیاتو هیوادونو استازي او افغان شخصیتونه به ورته راټول شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو یو چارواکي سکاټ سمیت هم تایید کړی چې دا غونډه به وشي، خو دې کانفرنس کې د طالبانو د حضور په رابطه لا کوم خبر نشته. د امریکا مخکنی ولسمشر او د راتلونکو ټاکنو نوماند ډونالد ټرمپ یو انتخاباتي کانفرنس کې ادعا کړې ده چې د بیا ځل ولسمشر کېدو سره به باګرام هوایي ډګر ته بیا عسکر واستي. نوموړي ویلي پر دغه نظامي اډه به له طالبانو سره معامله وکړي ځکه د جغرافیوي اهمیت له مخې د چین د څارلو لپاره باګرام له دغه هېواده د 1 ساعت په اندازه لرې پروت دی. د ټولنیزو رسنیو فعالانو دا د طالبانو لپاره د خطر زنګ بللی، خو یو شمیر شنونکو ویلي د ټرمپ دا څرګندونې کمپاینی خبرې دي.
دا صرف د دې لپاره کوي چې بایدن کمزور معرفي کړي، د بایدن لیدرشپ تر سوال لاندې راولي. او بل ډېر مهم خبره هم دا ده، کچیر ټرمپ انتخابات وګټي، زما خپل ګمان دا دی چې پر طالبانو باندې دغه پیسې چې اوس د امریکې د خوا څخه ورځي دا به قطع کړي، دا به بس کړي، بندې به کړي، او پر طالبانو باندې به تعزیرات، بندیزونه لا ډېر کړي. او زما خپل ګمان دا دی چې حتی د طالبانو مخالفینو سره به کومک هم شروع کړي.
بل خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د ټرمپ دا څرګندونې اوس کوم اهمیت نه لري، ځکه هغه دا مهال مسعود الجهت نه ده. او که څه هم د طالبانو ګڼ شمیر وزیران دا مهال په نړیواله کچه د سفرونو له بندیز سره مخ دي، خو داسې ښکاري چې د دې ډلې حکومت اوس د وزیرانو پر ځای ځینو کانفرنسونو ته د منځنۍ کچې طالب چارواکي استي. تېره اونۍ د طالبانو د ځوانانو معین او ورسره پلاوی روسیې ته د یو کلتوري کانفرنس لپاره تللو. د خیرالله شینواري په نوم یو ډیپلوماټ بیا له خپلو همکارانو سره د چین په یو کانفرنس کې برخه اخیستی، او د عبدالباری عمر په نوم یو چارواکي اروپا کې د درملو د تنظیم یو نړیوال کانفرنس کې برخه اخیستی و.
دې فورم بیلابیل اړخونه او برخې لرلې. موږ په هغه فورم کې دوه رسمي ویناوې درلودې. همدا ډول غونډې ته وروسته د روسیې ولسمشر پوتین هم راغلی و، هغه هم وینا وکړل په دې غونډه کې.
خو تر ټولو زیاته جنجالي موضوع یې د عبدالباري عمر د سفر و چې نوموړي په جرمني کې د یو شمیر طالب پلوه کسانو په غونډه کې ګډون وکړ، او د جرمني په شمول د هالند د حکومت اپوزیسیون، اروپا میشتو افغانانو او اروپایي وګړو غبرګونونه یې وپارول. عبدالباری عمر که څه هم د موضوع له جنجالي کېدو دوه ورځې وروسته کابل کې رسنۍ ته راښکاره او دا سفر رسمي وباله، خو د جرمني حکومت په هغو افغانانو پسې او هغه ترکی بنسټ څخه پلټنې پیل کړي دي چې نوموړي ته د وینا لپاره مراسم برابر کړي وو. د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال اروپا ته د دغه طالب چارواکي سفر د نه منلو وړ کار بللی، او زیاته کړې ده چې نړیواله ټولنه باید د طالب چارواکو په دغه سفرونو د بندیزونو په پلي کولو کې د یوه او بل ملاتړ وکړي. او له خبريالانو او رسنیو د ملاتړ اداره نوی وای په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دوروسته له 120 تلویزیونی چلنونو څخه واوی تړل شوې دي. او له خبريالانو سره هم تیر کال 108 د تاوتریخوالي په حساب شوې. د دې ادارې مشر ظریف کریمی ازادي رادیو ته وای تیر کال د طالبانو د حکومت د امنیتی ځواکونو لخوا د خبريالانو د سپکاوي، غواخلو او وهلو ټکولو 108 پیښې هم ورته راغلي. یو شمیر نورو خبریالانو بیا ازادي رادیو ته ویلي د محدودیتونو او اطلاعاتو ته نه لاسرسي لامل ننګونې ډېرې شوې دي، او دوی د پخوا په څیر د بیان ازادي اوس نه لري. خو بلخوا په افغانستان کې د یوټیوب چینلونو بازار ښه ګرم روان دی. دا مهال افغانستان کې د شاوخوا 250 چینلونو څخه ګڼ یوټیوبران چې کله پاکستانیان هم په دې لخر ورګډیږي د هغه څه لپاره تبلیغات کوي چې طالبان یې غواړي. نور حال په دې راپور کې ګوري.
زه ترو پر څه فلر دي نه ویاخستای اسناد نه ورکړم.
امیر صاحب خیر ده؟
مهرباني نور
نن نه ده، نن مونږه معاف کړي سابانه پلیټ بم راوړم. سش
پر رسنیو د څار ډلې وایي یوټیوبران د طالبانو له حکومت جوازونه اخلي، او اکثره یې د ناحیو په کچا د طالب چارواکو د فعالیتونو لپاره وقف دي. او وسمهال ګڼ د ټیټي او منځنۍ کچې طالب چارواکي یو یا دوه یوټیوبران لري.
وکړان صحبت وکړان امروشن سوالات داشته باشن چې نو از لحاظ روانی کمی مشکل دارن.
ځینی چینلونه بیا د حق لري چې د طالبانو په خوخه د پوخانی وژل شو یا ژوندیو چارواکو کورونه، پوخانی دفترونه، پوخانی حساسې ادارې او ځایونه عکاسي کړي، او د داسې تصویرونو لمخې چې ظاهرا صحنه سازی ښکاري اخلاقي تورونه برملا کړي.
long time spray for man only use kho kho
ګن چینلونه بیا داسې هم شته چې پر خلکو ملنډي وهي او پرنکونه کوي چې خلک شکایت کوي افغانستان لاله دي کارونو سره بلد نه دی، او بیرته له دغه یوټیوبرانو څخه د چا د شخصیت وجنې پښتنه ګرویګنه نشته.
زما له نظره چې په افغانستان کې پر رسنیو باندې دومره محدودیتونه وضع شوی دي چې هغه حتی حقایق نشي بیانولای. مګر په پیښه پاړه از غرد خبر نشی کول او بل پلو بیا یو یوټیوبر ته دومره وخت ورکول کیږي اجازه ورکول کیږي چې د دوچا په حیثیت او شخصیت باندې ملنډي وهي دا د رسنیزو اصول خلاف او همدارنګه د دې قوانینو خلاف دا یو ډیر غیر عادلانه کار دی.
په ګڼو برنامو کې لیدل کیږي چې د ژورنالیزم اصول قطعا په پام کې نه نیول کیږي او د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف خپرونې چمتو کیږي او خپریږي. زه فکر کوم چې یو عمده دلیل دا ده چې تر اوسه هیڅ ډول کړنلاره د یوټیوب چینلونو لپاره جوړه شوې نه ده، او تر څو چې یو منظمه کړنلاره جوړه نه شي دغه لړۍ به دوام لري.
حبیبي کم ټو افغانستان.
بل خوځینې داسې چینلونه هم شته چې کارکونکي رسنیز تجربه لري او هغه مسایل او د افغانستان منظرې را برسېره کوي چې خلک ورته لیواله دي.
د افغانستان بیلا بیل سیمې زایونه هغه چې زیاتره وخت د کامري څخه لري پاتې دی او موږ پکې بیلا بیلو ولایتونو ته تر اوسه سفر کړی چې شاوخوا شپږ ولایتونو کې موږ خبرونه چمتو کړې دي. د هر ولایت په بیلابیلو سیمو ولسوالیو کې او لنیک مرغه بدا وایم چې زمونږ د چینل زیاتره لیدونکي چې افغانان دي، د دې ترڅنګ بهرنیان هم دي.
پر رسنیو د څار بنسټونه وایي وسنی زیاتره یوټیوبران د افغانستان د رسنیزي کورنۍ استازیتوب نه کوي او باید چې د دوی فعالیتونه په قانوني چوکاټ کې مهار کړی شي.
او په چمن کې د پښتنو د غورزنګونو ګوندونو او قومونو پرلت لیوی میاشتې واغښت. دغه معترضان چې شمیر له زرګونو اوړي غوښتنه کوي چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته دي د ورونو قومونو ترمنځ یوازې په پاسپورټ د تګ راتګ شرط بیرته واخیستل شي. معترضان وایي د پاکستان حکومت په دې کار سره د سیمې د پښتنو کاروبارونه او خپلوۍ زیانمنې کړي دي. د پاکستان حکومت بیا دوی ته د مذاکراتو لپاره خلک هم استولي، خو معترضانو زیاته کړي پاکستان د مذاکراتو د لوبې ترڅنګ د پرلت ځینو خلکو ته د خلکو د ځورولو او د معترضانو په منځ کې د تفرقې اچولو په انعام کې د پیسو منښته هم کړې ده. معترضان چې لوی او واړه ټول له کورونو راوتلي، همداراز د کوټې او چمن ترمنځ لوی لارې هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې او د خپلو شرطونو تر منل کېدو یې د نه خورېدو ګواښ کړی دی. کابل کې بیا په لومړي وار د خزو د صنایعو او تولیداتو ستر نندارتون داسې تیر شو چې ورته د رسنیو او نارینهو په ورته بندیز لګېدل. په دې نندارتون کې یوازنی نارینه د طالبانو مسؤلانو چې د توکو د لیدو لپاره ورټول شوي. د خدیجه کلبرا نندارتون ته ورټول شوي خزي سوداګری وای نه ډیر لیدونکي لرل او نه د توکو د پلور لپاره ښه بازار، ځکه د طالبانو حکومت نندارتون ته د نارینه او رسنیو په ورته بندیز لګولې او یوازې خزو ته د ګډون اجازه ورکړې وه. په دې نندارتون کې څه باندې 800 غرفو کې د خزو لاسي صنایع او تولیدات د خزو سوداګرو په شخصي لګښت نندارې ته خودل شوي او د بازار نشتون لامل تاوانونه وکړل. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر خزو د محدودیتونو او د لږو عایداتو له امله خپلې غرفې تړلي او ځینو یې له ګډون څخه ډډه کړې ده. او په داسې حال کې چې د طالبانو له راتګ سره له افغانستانه د مختلفو سکتورونو کادري پرسونل وتلی، د پاکستان له کراچۍ ښار نه د ایجوکاس په نامه باندې یو طبي تخنیکي شرکت د افغانستان شپږو ولایتونو کې زرو ډاکټرانو ته آنلاین روزنه پیل کړې ده. یاد شرکت د دې کار لپاره د اسلامي پرمختیایي بانک نه مالی مرسته اخلي او وایي غواړو د افغانستان د طب د متخصصینو برخه کې ستونزې هوارې کړو او له هغو کادرونو سره مرسته وکړو چې له تیرو څه باندې دوه کلونو راهیسې زده کړې په ټپه درېدلې وي. د روزنې دا پروګرامونه د کابل، کندهار، خوست، زابل، مزار شریف او ننګرهار په طبي ادارو کې پلي کیږي. دا شرکت وایي د نړۍ د یو شمېر هیوادونو متخصص ډاکټران هرو 15 ورځو نه وروسته د افغان ډاکټرانو لپاره آنلاین روزنې درسونه لري او دغه افغان ډاکټرانو ته په موبایلونو کې یو اپلیکیشن هم نصبوي چې پرې وکړي شي خپلو ناروغانو ته مشورې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې د ښځینه ډاکټرانو او د تخصص ازموینې سهمیه بنده کړي او د کانکور له لارې هم اوس ښځې د طب په شمول نورو پوهنځیو ته نشي تللی. او افغانستان د باندې خبرې دا دي چې د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل یو تازه راپور کې چین تورن کړی چې حکومت یې د دغه هیواد د مسلمان میشته سیمو جماعتونه تړلي نړولي یا د نور اهدافو لپاره کارولي او هڅه کوي چې د دغه هیواد پر مسلمان لږه کوي کنټرول زیات کړي. راپور وایي د چین حکومت په وروستیو کلونو کې یو شمېر جماعتونو کې ځینې بدلونونه هم راوستي چې د هغو د ځینو برخو ویجاړول او بندول هم پکې راځي او په ځینو مواردو کې سیمه ییز چارواکي اسلامي معمارۍ لکه د جماعتونو ګنبد او مینارونه هم رنګوي. خو په واشنگټن ډي سي کې د چین سفارت د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور موندنې رد کړي او ویلي دي چې بیجینګ د قانون سره سم د خپلو اتباعو د مذهبي عقیدې د ازادۍ ساتنه کوي. کچا هم چینایي چارواکو ویلي چې د جماعتونو له ړنګولو او تړلو څخه یې موخه د دغه هیواد په کلیوالو سیمو کې پر مسلمانانو د اقتصادي بار کمول دي، خو په ډیرو مواردو کې د جماعتونو د ویجاړولو هڅې د ځایي مسلمانانو له مقاومت او د پولیسو سره په شخړو تمامې شوې دي. او تیرونه بیا په ټولنیزو رسنیو کې دا خبرې وی چې د وی بهرنی یوټیوبر د هغه ویډیو نشریدو نیوکه راوړل چې نوموړې د خپل ترجمان په موټر کې د کابل لوی ساحې تیریږي او لار باندې عکاسي کوي، خو په عین حال کې د طالبانو یو رینجر موټر خواته ورځي او طالبان له دغه ترجمان څخه غوښتنه کوي چې د دوی لپاره ترې خرچه او پیسې وغواړي. دغه طالبان زور نه چلی خو هیله کوي چې له دې بهرنی څخه د طالبانو په وینا مجاهدینو ته د جیب خرچه واخلي. پر طالبانو تور دی چې د حکومت له راتلو وروسته هم له خلکو میلمستیاوې غواړي، د ودونو هوټلونو ته د خوړو لپاره ډلې ورنه نباسي او حتی رغنیزه برخه کې هم پر ځینو سوداګرو څلور لارې جوړې کړې دي. بلخوا طالبانو تر اوسه په دې تړاو کوم معلومات نه دي ورکړي چې ولې د دوی خلک له جګړې وروسته لا هم د خلکو پر اوږو ځان باري. په ټولنیزو رسنیو د هلمند قیصار او جانخیر ولسوالۍ یو شمیر ویډیوګانې خپرې شوې چې خلک پکې د طالبانو په وسلوالو د تشدد شخصیت وژنې او په کورونو د ننوتو شکایت کوي. لومړی ویډیوګانې د هلمند یو ځایي خلک شکایت کوي چې طالبان یې په کورونو ورننوتي. نه ده معلومه چې دا ویډیوګانې د کوم وخت دي، خو خلکو ادعا کړې چې دا پی خطیره ونه شي. په
کورن یو وحشت جوړ شوی دی، راغلي د خلکو زمولدان وړي د سو بند لري، حتی د ماجتان مولدان یې راوړي دي. خلک یو هلی ټکولې دي، د څه خلکو چې په شاوو کې و زنانې په کور کې و، هغه زنانو سه مولدان وړي دي، حتی د زنانو سره راکدا سه نکړي چې هغه ورغلي اسرایو ته وهل ټکولې لوي کړی دي. مشکلات څه جوړ شوی دی نو دا خلک راټول
شوی اوس غوښتنه څه ده؟
موږ غوښتنه دا غوښته چې دا موږ شلا بده مشران راټول شوی چې موږ دا غوښته یو موږ مقامات ته ورسې چې موږ په یو حیات راوسی دا خلک دا ولس ژغ واوري چې دا وزلت څه مشکل پیښ شوی.
څه وحشت شروع دی؟
یو میاشت کې دا وحشت شروع دی.
او په بل ویډیو کې لیدل کیږي چې طالب وسلوالو د یو سړی لاسونه تړلی او بل خزه هم ورسره ده. د ناصرګندی اړیکې په تورې دخته کې د طالبان لخوا نیول شوی او پښتنې ترې کوي. ادعا شوی چې دا د فاریاب ولایت د المار ولسوالۍ اړوند خواجه عثمان سیمه ده، خو د همدین جلې مړې هم تیرونه ویل کیږي چې مندل شوی ده. بلخوا ازادي رادیو ته د پکتیکا جاني خیل ولسوالۍ له جلال زو کلی څخه ویډیو لګل شوی چې پکې یو ځای مولا امام د طالبان لخوا د تشدد شکایت کوي. د ازادي رادیو له پرټون معلومه شو چې د غسیمه کې د کلی خلکو یو ټوټه ځمکه اخیستي او ځایي طالب چارواکو دا غصب بلل، خو لانجه ترې جوړه شوی. طالبانو د دغو دریو واړو ویډیوګانو د څرنګوالي په اړه معلومات نه دي ورکړي او نه د پلټن څه ویلي، خو تیرونه د دې ډلې په خوست کې یو ملکی وګړي د سرخریلو په تور درې تنه خپل وسلوال ونیول او رسنیو ته یې ښکاره کړل.
خلاص الفتاوا کې څلرم جلد کې په دغه ټولو کې د مشتری بیان یو قسم ده او د غاصب بیان بل قسم ده. د لمه سر معاملې د غاصب وکولې غوته غوښنه
او پر ټولنیزو رسنیو تیرونه له پاکستانه داسې ویډیو هم خپاره شوې ده چې په کلی دل کېږي پاکستانی مسولان په افغان ماشومانو جبرن خپل دفترونه او دولتي ساحې جارو کوي. فعلان وایي د پاکستان په زندانونو کې د کډوالو تذلیل، تحقیر او د انساني حقوقو پامالیدل دا محل عادي خبره ګرځېدلې چې څوک دومره سر نه پسې ګرځي. تر دې دمه د پاکستانی چارواکو په قول له دغه واد نومبر له لومړی نیټې نږدې 400,000 کډوال شړل شوي دي. بشریف اعلان پر طالبانو نیوکه کوي چې د پاکستان د وروستیو افغان ضد اقداماتو هیڅ پوښتنه په جدي ډول نه ده کړې، بلکې په دې موده کې یوازې ګیلې کړې دي. او د جالب خبرونو لپاره د افغانستان بهر د وتلو اړتیا نشته. د طالبانو د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې لخوا کابل کې د افغان ځوانانو د خلاقیتونو او اختراعاتو نندارتون جوړ شوی. د نندارتون کې د محصلینو لخوا جوړ شوی تخنیکی وسایل ایښودل شوی چې تر ډیره یې جوړ شوی وسلې دي. د دې ادارې یو استاد خپله ډرون الوتکه جوړه کړې او نندارتون ته یې راوړې وه.
ساختار از فعلا از فوم مسک ما میتونیم از فایبر گلاس همچنان ایره آماده بسازیم.
یو شمیر ځوانانو ټوپکونه، واړه ټانکونه او په کمپیوټر کنټرول دونکو وسلې یا جوړې کړې وي یا د تخنیکونو په کارول برقی او اتومات ډول ته اړولې دي. ځینې ځوانانو بیا ځینې رغنیزي پروژې هم چې د خار جوړونې او مدرنیز کولو کې مرسته کولای شي نندارې ته راوړې وي. په دې منځ کې د طالبانو د وی اقلی وردو کسانو له سندونو څخه جګو غرونو ته د اوبو د خېجولو وسیلې او ماشینونه هم جوړ کړی دي. په عین حال کې کابل کې د کاردان په نوم یو خصوصي پونتون هم د خپل محصلینو د نوښتونو نندارتون جوړ کړو چې دې نندارتون ته هم لسګونه محصلینو خپل جوړ کړی تخنیکی وسایل راوړي. دا نندارتون بیا د طالبانو له نندارتونه بیخی جلا او محصلینو یې په خپل ابتکار روباټونه ودانیزې طرحې د اوبو د ذخیره کولو ډیزاینونه او پر لارو د ترافیکي بوختیاو د کمولو لارې چارې د عمل په شبه بیان کړې وي. او د نن اوم ورځ په همدې ځای رانغاړو، تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. هر جمعه ماښام خپل اوم ورځ د ازادۍ راډیو لپاره ول سید شینواری سره مه هېروئ.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د افغان کډوالو ستونزه به د پاکستان او افغانستان په اقتصادي سیاسي وضعیت څه اغیز وکړي؟ د ازادي راډیو د مثلث په دې خپرونه کې د همدې سوال د ځواب موندلو لټه کوو. سلامونه. د نومبر له پیله تر اوسه شاوخوا 400,000 افغانان له پاکستان ایستل شوي دي. داش میرا ورستر بلی پزیاتی دوده. اسلام آباد ویلی دی چې 1,000,000 او څه باندې 1,000,000 هغه افغانان چې د دوی په وینا په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري له پاکستان باسي. اسلام آباد دا خبر هم کړی ده چې تر دې وروسته به شای نور افغانان چې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا یې شمیره 3,000,000 او شاوخوا 1,000,000 اټکل کیشي له پاکستان وباسي. ملګرو ملتو په پاکستان کې 1,000,000 او 3,000,000 شل سره افغانان ثبت کړي دي. د نورو ته د پاکستان حکومت د استوګنې موقتی اسناد ورکړي دي. په پاکستان کې یو شمیر په دې باور دي چې د افغانانو له ایستلو وروسته به د دوی یو شمیر خوارو خلکو ته په پاکستان کې د کار زمینه برابره شي. په افغانستان کې بیا دې ته اندېښنې شته چې د ژمي په درشل کې او د افغانستان په دې بد اقتصادي وضعیت کې به د کډوالو بار ډیر دروند شي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همشغي ادارې یا اوچا د چهارشنبه په ورځ هم د اندېښنه شریک کړه چې له پاکستان به په دې وخت کې له راستنېدونکو کډوالو سره د افغانستان اقتصادي وضعیت پسې نور هم خراب شي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې په فیسبوک کې د دې بحث په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړئ او که مو خبرونه خوښه شوه په یوټیوب کې سبسکرایب کولی شئ. راوښم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ لاري عبدالقادر مدفی د افغانستان د قانونو او صنایع د وزارت خوانې سلاکار او د تپوسټډیو کې اسرار عالم مومند د سجرړو د مشال څنګه همکار را سره د دوړو هرکلی کوم. مدفی صاحب، لکه څنګه چې په دې لنډه مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه، د افغان کډوالو رئیس طلبه له اقتصادي پلوه په افغانستان څومره اغیز وکړي څاټکل کوي؟
په پاکستان کې یو سیاسی بحران دی او د دې بحران په نتیجه کې چې کوم عبوري حکومت راغله د دوی وظیفه دا ده چې دوی د ټول ټاکنو ته زمينه برابر کړي. مخکې لدین چې عبوري حکومت خپل واک پر مخ ویسي، اپیکس کمیټي چې کومه دوی تازه جوړه کړې کمیټي ده، د دې کمیټي کار چې دی د ترهګرۍ سره مبارزي او کوم نوم چې ورسره ورکړل شوی دی، په دې کمیټي کې د پاکستان د فوج او د عبوري حکومت مشران او خصوصا مشرې لومړی وزیري او د پارلمان مشر غړیتوب لري. او د دې کمیټي پریکړه دا وه چې افغان کډوال دي په یو ډېر غیر مترقبه حالاتو کې افغانستان ته واستوي، د دې لپاره چې افغانستان ته دوی راولېږي یو منظم پلان او یو منظمه ستراتیژي او یو منظمه مادهګي او یو نظارت، یو نړیوال نظارت چې د دې برخې کې ضرور او هغه متاسفانه نه تر سترګو کیږي. بل مهمه مسله دا ده چې په پاکستان کې نه یوازې د سیاسي مسایل دي، بلکې هلته د ترهګرۍ مسله، د ټي ټي پی مسله، مذهبي ګوندونو مسله او د سیاسي اقتصاد مسله ده چې پاکستان عملا له دې سره غواړي چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واکمن دي دوی باندې د فشارونه راوړي او په داخل دي پاکستان په سیاسي کوم شرایط چې دی پاغي کې چې د ترینه ګټه واخلي. متاسفانه دی ډیورن د کرخه په امتداد معنی مونږه کلون نکیږي چې یو سنتي ډیر منظم تجارت د کرخه دواړو خواو ته خلک چې د غلری او اړیکی لري او دا جوړې اړیکی زموږ په اقتصاد معنی د دوړو برخي غسیمه چې د پغې اقتصاد معنی ډیر زیات تاثیر لري. مخکې له دې نه چې دوی دا تصمیم ونیسي، پاکستان اعلان وکړ چې د افغانستان په صادراتي اقلامو باندې بندیز دی او دا بندیز په داسې حال کې وځ کیږي چې موږ د پاکستان سره د افغانستان پاکستان ټریډ اګریمنت یو قرارداد لرو. ورسته لاغې نه بیا هم تاسو ولیدل چې د افغانستان او پاکستان او پاکستان ترمنځ درې اړخیزه ناسته وشوله او د دې ناستې هدف هم پاکستان دا و چې دوی ورته یو تړون دی ازبکستان سره لري او د دې تړون فسیلیټیټر یا لوجستیک چې د افغانستان لاري نه کی. نو اصل کې مسله دا ده چې کوم ننګونی چې پاکستان ورسره مخ ته دی هغه ننګونو د مهارول لپاره دوی دا اقدام وکړو، دا به بدون لشک زموږ په اقتصاد باندې ډیر منفي تاثیر ولري. یو خو دا ده چې هغه کوم پلان چې د دې کډوالو لپاره د هغه ډیر زیات احساساتي دی او ډیر زیات د شرایطو ځمکني حقایق
مننه مفتي صاحب ته پاکستان مننه دی پاکستان اخته بل مومن صاحب نه پښتنه کوم مومن صاحب تازه خبرونه څه دي چې په پاکستان کې خلک څه وایي چې دغه کډوالو له ایستلو سره به اقتصادی پلو پاکستان ته څه ګټه ورسی؟
ګټه نه زیاتل ته کې خلک د تاوان خبره کوي. د ګټه خو دغه یو عام خبره کیږي چې ک افغانان پاکستان ته راغلي افغان کډوال نه د کېری دوی کوم روزګارونه دی هغه خراب کړي ک پرسکا یو پاکستانی به مخ کې یو کار په لزر روپې نه کو دوی په 5000 کې دا خبره به کړي. خو اوس دوی دا وایي چې کله نه افغان کډوال وستل پهل شوی دی د پاکستان نه نلته کې چې کوم په پیښور کې په مردان کې د خبر پښتونخوا په نورو برخو کې چې کوم د هوټلونو سره تړلې کاروبارونه دي دا خلکو سره زمنګ خبرې شوې دي ناغي و چې اوس هغه کسان هغه مزدوران چې موږ سره بدلته کې کار کو هغه لاړل نو دا غوي زل اوس پر چانه دي نیول زمنګ کاروبار د هوټلین چې کوم کاروبار دی هغه په ټپ یو قسم لا ولاړ دی. دوی دا خبره کې ځکه چې هغه خپل گاوکونه لرل دغه هغه خپل هوټل لرل لته کې دا غي سر ډیر خلکو روزګار تړل شي.
پنجاب کې ځینی سیاسي کتون کې چې ما ورېدل دي هغه بیا دا وایي چې د افغانانو لته ګروسه به د دوی خلکو ته کاروبار پیدا شي ځکه دوی وایي چې د بیکاری کچه په پاکستان کې ډیره لوړه ده. نو څنګه یعنی خیبر پښتونخوا خو تاسو ویل دی پنجاب خواته څنګه
پنجاب خواته هم زر اعظم او ما چې څنګه په شروع کې ویل چې هلته کې دا یو تاثر دی چې افغانانو دلته کې دوی روزګارونه خراب کړي دي، چې افغانان لاړ شي د روزګارونه بسم شي. خو څنګه چې ما تاسو ته ویل چې څومره افغانان هلته کې په خیبر پختونخوا کې په پنجاب کې د هوټلونو کاروبار کوي، د هغې سره ډېر خلکو روزګار ترلاسه شوی دی. چې هغوی لاړ شي نو خامخا دغه روزګارونه به خرابېږي. بیا د شاتو مچو چې کوم کاروبار په خاص توګه په پنجاب کې په خیبر پختونخوا کې، نو زه تاسو د خیبر پختونخوا خبره وکړم، نو هلته کې شاوخوا 15,000 نواله تر د 40,000 پورې د شاتو مچو پرمونه دي. په هغې کې نیمایي چې کوم دي هغه د افغان کډوالو دي. نو چې دوی لاړل نو د هغې سره کاروبار دومره خراب شوی دی چې د خیبر پختونخوا د شاتو مچو چې کومه اتحادیه ده د پرمونو، د هغوی سره زموږ خبرې شوې وې. نو هغوی ویلې چې دا مهال د شاتو مچو کاروبار 80% خراب شوی دی، 80%. او دوی دا خبره هم کوله چې کومو د بیرې د شاتو من چې به و هغه به په 100,000 پنیو هغه اوس 50,000 ته راکم شوی دی. او غټه وجه دوی دا ښیي چې دې کې بیا موږ د یو بل د شاتو مچو کاروبار کوونکي سره خبرې وکړې په پنجاب کې دی. نو هغه و چې د شاتو یوې پیټۍ باندې زموږ خرچه راځي 6,000 روپۍ. نو ما هلته کې هغه پنجابیانو ته دا ویلي چې زه تاسو له په 2,000 درکوم، ځکه چې زه خو زما نو ما په 6,000 خرڅه راغلی خو په تاسو په 2,000 خرڅوم. وایي غوره ته ویل چې نه اسې موږ ته پاتې کیږي، نو ولې دنه په پیسو واخلو؟ هلته کې داسې حالت جوړ دی. دغسې بیا دوی دا خبره هم کوله که پرسکه موږ د چا پټي ته د شاتو مچۍ وړو، نو هغوی و چې حکومت به موږ تنګه یو تاسو شاتو مچۍ دلته مراوړئ. نو دا یوازې د افغان کډوالو د شاتو مچو کاروبار نه دی، دې سره د ډیرو پاکستانیانو روزګار هغه هم تړل شوی دی.
مننه مومن صاحب. د کډوالو یو شمېر راستنېدونکو کډوالو افغانانو چې له پاکستانه افغانستان ته راستنه شوي دي، د دوی څرګندونې لرو او بیا به بېرته بحث ته دوام ورکړو.
هغه په حقیقت سره ډېر پاتې سول. صرف ما چې په 15 کال کې دا یو تقریبا 8 غوټه قدر سامان ما ګرځ را ټول کی، انور مې ګرځ کپنکا او کپري جوړای شان و. ما پیسې نه دلودای چې ما را وړي وای په ګاډۍ کې. دغه یو څو غوټې مې راوړلې، هغه هم د دې د برکت سره کوره ودان. دا به موږ کور ودانې و د نفر پر سر 15,000 واخیستل، او د غوټو پر سر ټوټل 10,000 واخیستل.
دوی ورځې درې ورځې بندي و. بیا چې یو کس براله بالا به مې 10,000 راکړي، 15,000 راکړي، بالا به پرچا باندې کارت کړ. موږ سره پیسې نه وینو چې شمور کړی وای پرچا چې باندې کارت کړو. بیا بلته بندي 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 ورول. بیا به 10,000 وخت راکړي. بیا چې به رایل کړو دوی ورځې په کور کې ناس یو شپه سبا ولاړ. بیا به ونیو بیا پیسې را سره واخسته. دغه ګرالو کوټ ده کوټ کوم دوی ورځې تیر کړه. دغه ګوز دل ترالو اسلام آباد کوم دغه دی، پنجاب کوم دغه دی، لاهور تر خلاص ټول لکه کې دا ظلم کې داخله.
مونږ ته باید د کار زمينه برابر کی، کاکډم باید برابر کی، کور نسته زمې د خاص نه لرو، واړه بچان دي ماشومان دي مونږ سره. بس دوی نه دغه خواهش لرو چې دغه زمې د په خیر مونږ ته یو پردداري ځای برابر کی، چې موږ د خپل کړي ځای په ځای کو، مونږ سره د عمرسته وو کی چې د خپل ماشومان ځای پر ځای کو.
په کورو باندې چا پیرا وهلی یا موږ په خپل کوڅه ته براو او تو کور به پاتو بو به طلبیا په 15,000 لزره 15,000 دا به موږ ساکسي سیاکم روزانه موږ کول هغه دی وړل کښنال مو دغه پاتو.
مطفی صاحب، افغانان چې کوم له پاکستان راغلي دي هغوی د شکایت لري چې او دا ویره ورسره شته چې خپل کورونو کلیو ته چې ځو هلته مو خو فرزند دوه درې کوټې درلودلې، اوسم نفوس زیات شوی دی، ځینې کسان بیا بیخي کور نه لري، ځینې داسې کسان هم شته چې بیخي هلته په پاکستان کې زیږېدلي دي، له افغانستان سره یو مخ ناشنا دي. دغه ستونزې به خصوصا د اقتصادي پلونه فرزند یو کلي ته فکر وکړي چې یو کلی دی 1,000 کسان پکې ژوند کوي، دې کلي ته 1,000 کسان نور ورځي، د اقتصاد به څرنګه شي خصوصا په دې ژمي کې؟
او په دې شرایطو کې زه فکر کوم چې د افغانستان لپاره چې کوم دا کډوال دلته راځي، یو متاسفانه غری سټلمنټ کوم پروګرام چې د دې لپاره دی هغه پروګرام نه تر سترګو کیږي. عمدتاً معلوماتو ته لاسرسی ډېر محدود دی، او په اوسني شرایطو کې چې افغانستان د مشروعیت د یو بحران سره مخ دی، دا به په اوږد مهاله کې ډېرې زیاتې ستونزې را پیدا کړي. خو زموږ نه ستونزې بیا د پاکستان ډېرې زیاتې دي، د نفوس په اساس باندې که بحث وشي او یا د منابعو په اساس باندې که بحث وشي. په افغانستان کې کچېره تاسو ویني دغه سیمې چې هلته د کلونو نه جګړې په شل کال کې هم موږ هغه داخلي ویزه شوې ډېر درلوده چې دا هغه اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر اچولې او زموږ زراعت چې عمدتاً زموږ خلک په زراعتي سکتور کې ډېر زیات مصروف او دی هم یو منفي تاثیر دا او چې زموږ د صادراتي اقلام چې دی هغه په کمه کچه مانی خو که تاسو په دې روسي دوه کلونو کې وګورئ اکثره هغه داخلي بيز شوي چې دی هغه بیرته ستانه شوي چون هغه شرایط د ستنیدو چې کوم التدی دوی لپاره دادی چې هغه کول شي هغه کوم زراعتي برخه کې چې یا مثلا کوم باغداري او فارمداري او دغه برخه کې چې مشغوله دوی الته پرځې شي. بل مهمه مسله دا ده چې د یو منظم ریسټلمنت یا د زه پر زکیدو یو برنامه نشتم په اساس مانی دا پلند محل وګد محل کې ستونزې راولاړول شي. یو بل غټ ستونزې دا لیدل کیږي چې دا کم کسان چې راځي د دوی د ائیډنټیفیکیشن پروسس چې د یادار دی هویت پیژندنې کوم پروسه چې دا هم تر سوال لاندې ده. مثلا په پاکستان کې پلسګونو ترګریزه ډلې الته چې په دغه سیمه کې چې فعال وي او ویره دا چې دغه ډلې په یو نه یو شکل سره افغانستان ته انتقال شي. نو مهمه مسله دا ده چې باوجود دي چې افغانستان کې اوس د مشروعیت تشه ده او اوسنی رژیم دا توانمند دی او دا ظرفیت نه لري او نه هم دغه معلومات ورکړي چې دغه خلک چې راځي د پکومو برخو کې ریسټلمنت یا د بیرته د مشتي دوه پروسه چې د دوی کم ډولي. نو د دې اقتصادي او ټولنیز منفي نتایج چې دغه په افغانستان باندې بدون شکی مګر مهمه مسله دا ده چې کچيري افغان کډوال وستل کېدل کڅ څنګه چې مخکې اډونه وشوله کم چې ارقام وس چې هغه غیر رسمي ارقام دي په حدود 3 میلیارډ ډالر پر سرمایه چي ده هلته د افغانانو قید ده. همدغه شان په لزګونو صنعتي فابریکې یا کمپنیانې چي دي هغه هلته چي ده هغه خپل وسایل نشي را انتقالول او د لپاره برنامه نشته. که تاسو وګورئ د پاکستان په تیر څو ورځو کې د فورین انډیکس کم هغه پوینټس چې هغه 15000 ته په دی اخر کې ورسېدل او د کرنسي یا د اثرو هغه ترتیب چې وګوري په پاکستان کې ډیر زیات منظم دی. دا د دې تاثیر دی چې هلته چې کوم کډوال ولته سرمایې درلودلې هغه سرمایې چې کوم ډالر مانی یا مثلا کوم سرمایې چالتاه وي په مختلفو برخو کې و هغه چې د
متفسد په همدې برخه کې چې تاسو اشاره ورته وکړه په ورته وخت کې د راپورونو لمخې د پاکستان اساري زیرمې تر 4 میلیارډ ډالر او کمی دي فعلا او په روان کال کې 2.7 میلیارډ ډالر پور باید ورکي. یعنی د پاکستان دغه وړې پیسې د 10 یو هیواد لپاره چې شاوخوا 250 میلیونه نفوس لري فکر نه کوي چې ډیره معقتی وړه ګټه ده؟
نه بالکل نه بالکل نه ځکه چې د دې لپاره ګوري کله چې موږ د اقتصاد بحث کوو په دغه کې شرایط چې تاسو زمینی شرایط ګورئ مثلا په پاکستان کې چې کوم روان اقتصادي بحران دی د دې بحران د مخنیوي لپاره دوی عملاً د افغانستان سره کوم هغه تجارتي تړون چې دغه په اساس باندې هغه کوم صادراتي اقلام چې په هغه باندې بندیز ولګو مګر په منرالونو ونه لګو بندیز او همدغه شان هغه کډوالو چې تل ترتیرو څلويختو کولونو کې فوق العاده خسر مای گزاریم شوې ده. تاسو دا کډوال په درې کټګوري باندې تقسیم کړئ. یو هغه کټګوري خلک دي چې هغه ډیر ابتدایي ژوند لري، یو هغه متوسطه کټګوري ده او یو هغه بزنس کټګوري ده چې هغه تاسو له درې وړو سره نشي یو ځای کولای. نو بدون شک چې پاکستان کې کمه سرمایه چې د افغانانو قید ده دا اقتصاد باندې د دوی مثبت اثر اچولای شي. نو اقتصاد خودسه ده چې تاسو د مختلفو برخو نه تشکیلوي، تاسو به انډستری لري، تاسو به ماینینګ لري یا معدنیات بل لري، تاسو به صادرات او واردات لري، تاسو بچی د خارجي سرمایه گذاري لري، نو دغه ټولو نه یو تشکیل بیا اقتصاد جوړیږي. نو زه فکر کوم کم حالات چې د پاکستان وسته او کم اقتصادي وضعیت چې ده او د ايم اف سره چې کوم د دوی د مقروضیتونو مسله روانه ده، دا د دې جوتۍ چې دوی واړي چې خپل اقتصاد چې ده هغه پر خپو ودري. او افغانستان ورته ځکه ډیر مهم ده، تاسو ته معلومه ده چې په تیرو شلو کلونو کې د دوی بویل چې په افغانستان کې چې کوم حکومت ته دا حکومت چې ده مشروعیت نه لري او باید د طالبانو حکومت راشي. او کله چې طالبان حکومت ته راغلل، دوی مذهبي ګوندونو ویل چې دا د فتح مکه سره مقایسه کړل چې دا یو فتح مکه ده او دا د افغانستان لپاره او د پاکستان لپاره یو ډیر ښه خبر دی. حتی دوی خواږه ویشل، حتی غو پارلمان کې یا مثلا په نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو چې کوم هغه خوشاله نه الته کول چې په افغانستان کې د دوی د خوخي حکومت راغی. مګر تاسو وګورئ چې اوس دوی بیا وایي چې په افغانستان کې مشروعیت نشته، دا حکومت مشروعیت نه لري. نو دینه دا معلومیږي چې افغانستان چې کوم انډستری چې د افغانستان چې کوم اقتصاد دی، دا د پاکستان لپاره اوس مبدل شوی په یو ضرورت معنی. کله چې په افغانستان کې انډستری جوړ شي، اقتصاد جوړ شي، افغانستان خپل منابعونه منظمه ګټه واخلي، نو دغه کومه ګټه چې اوس مهال پاکستان ته ځي دا بلدینه چې ده محروم شي. تاسو ته معلومه ده چې په دې سقوط په وخت کې 80% پورې کم خارجي مرسته کوونکي ادارات او سفارتونه چې وغوی ټول مشنونه اسلام آباد ته منتقل کړل. نو تاسو فکر کوئ چې 80% د یو مملکت په سطح باندې چې کم نړیوال اړیکی او یا مشن یا څومره سرمایه به یا څومره راکړه ورکړه به یا څومره اقتصاد به چې
مننه مفتي صاحب،
مننه تاثیرات چې هغه محسوسي
د پاکستان په برخه کې. البته د پاکستان سرپرست صدر اعظم تازه هم دا خبره کړې ده د چهارشنبه پورې وویل چې په افغانستان کې تر څو پورې یو مشروع حکومت نه وستون چې نشور سره هوارې دی. د سیاسي اړخ ته راشه، البته اقتصاد برخه کې یو بل سوال هم شته، هغه دا خبره ده چې محمد صاحب په پاکستان کې ډیر سیاسيون حتی یو وخت سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره کوله چې د پاکستان د اقتصاد د غوړېدو لپاره امدا لار ده چې لمنځنۍ اسیا سره پاکستان تجارت ولري. خو کله چې دوی کډوال په زور راشړي، دا فکر وکړي چې دا 3 میلیون راوښړل او لکه څنګه چې مفتي صاحب وویل او په دې کې ځینې ګټې هم وکړي، لیکن بل لور ته چې هغه 2 میلیون افغانان چې په پاکستان کې اوسېدل او له پاکستان سره همدرد وو، یو ډول د پاکستان احسان پی باندې وو، دا هم له پاکستان نه ناراضه شول. نو دا اړیک خو نور هم خرابې شي له منځنۍ اسیا سره به د دوی دغه هیلې خرابې نه کی خلک څه وایي؟
مونږ د خانجان الکوزي سره وختي چې ما یادونه وکړه د هغه سره مونږ خبرې شوې دي. د افغانستان چې کوم د افغان طالبانو چې کوم سرپرست وزیر دی، هغه د اسلام آباد په دوره باندې وو. نو دا غوښ سره چې زمګه خبرې وشولې د خانجان الکوزي سره، کوم چې د پاکستان او افغانستان د شریکی کاروباري خونی یو مشر دی، نو هغه ویل چې مونږ د غپلاوي چې کوم اسلام آباد ته تللو، نو مونږ په دې کې پاکستاني او چارواکو ته هم دا خبره وکړه چې دا وختي شاوخوا 800 عربه صادرات افغانستان پاکستان ته کوي، دغه سیبه د پاکستان نه شاوخوا د یو عرب ډالرو د کال په سر باندې افغانستان ته شاین راول کیږي. نو چې موږ پاکستان ته هم دا خبره وکړه ک پرس کا تاسو د غرویه روانه وا او تاسو د کنټینر چي دي په کراچي بندر باندې کمی گیر دي، شوخه دریزره کنټینر دي، کدا نه خلاص وي او دغه سي تاسو د غرویه دغه تګلار روانه وي چې په درسته کې تاسو څه عمل خپل کړي، نو د سر باز موږ دغه کاروبارم اغیزمن شي او ورسره ورسره کې دې شي چې د کراچۍ بندر په ځای باندې منګه چا بهر ته ایران دلاري دغه هرڅه شروع کو. او هغه دا خبره هم وکړه چې د پاکستان کپرس کا د هرڅه کوي، نو پاکستان چې دا کوم رویه خپل کړی دا، نو د دې سره هغه تړونه هم اغیزمنې دي شي چې کوم دوی د مرکزی اسیا سره کړی دي یا نورو هیوادونو سره کړی دي. ځکه چې هغه دا خبره وکړه چې یوازینی لار د پاکستان چې کومه د مرکزی اسیا سره هغه د افغانستان لار ده، نو که پرسکا دغه هرڅ کیږي، نو د ازبکستان سره د پاکستان وزا خبره کوي چې د ازبکستان چارواکو افغانستان چارواکو سره د کینیو دغه سي مرکزی اسیا سره به دوی خپل تجارت شروع کړي. نو هغه هم دغه خبره وکړه که یو خو تر تجارت خبرې کې یو بل خوا ستا بیا دغه رویه ده، نو دې سره زموږ را تیار موجوده تجارت چې کوم دام خرابیږي او موږ به مجبور یو، افغانان به مجبور دا دغه ټکی دي چې د کراچۍ پر ځای باندې متبادل لاره خبره کړي.
مخکې تر دې چې مطفي صاحب ته ورشم، د بشري حقونو د څار د ډلې د ښځو د برخې د مسؤولې دربار څرګندونې لرو چې دا لا ازادي راډیو سره شخېدلې ده او وایي چې د پاکستاني پولیسو چلند روابط ډېر خرابولی شي.
Well, you know, I lived in Pakistan for 4 years and
ما په پاکستان کې څلور کاله ژوند کړی دی. زه په هیګم چې په زینو برخو کې د افغانانو په وړاندې تپیس او څومره ژور دی. پولیس هلته د یو فرصت په لټه کې دی چې له خلکو پیسې واخلي. دا پولیسو ماشونه کم دي، دوی له دې فرصت استفاده کوي. افغانان تل په پاکستان کې زیانګال دي ځکه چې داسې لارې چارې نشته چې د پاکستان تابعیت ترلاسه کړي او هلته دایمي ځای په ځای شي. کله چې فرمان نغی چې د خلک دی وستل شي، د دوی د زپل کېدو زمينه نوره پسې لا برابره شوه.
متفسب برته د دې دوه هیوادونو هیوادونه چې کله په خپل منځونو سره روابط لري د سیاسي برخې ته کې راشم، دا روابط د حکومتونو په سطح نه وي. یعنی نن په پاکستان کې د انوارالحق کاکړ حکومت په څو وخت وروسته نه وي، او کچرته د په ځای نواز شریف راغی بیا په څو وخت وروسته د هغه حکومت نه وي. روابط ملتونه جوړوي د دواړو خواو ترمنځ. په افغانستان کې هم د طالبان حکومت هر وخت نه وي، بل حکومت پر راځي، لیکن دا کوم چلند روان دی، دا چلند د دې بایس کې نه سي. هغه پروژې لکه د کاسا زر پروژه، لکه د ټاپي پروژه، لکه د منځنۍ اسیا ته د پاکستان د مالونو تګ، لکه له افغانستانه حتی تر هند او تر ګوادره پورې. هند په خپل په یو ډیر عظیم اقتصادي قدرت بدل شوی هیواد دی. پاکستان ورته مجبور دی، یعنی افغانستان خود څه کوي؟ پاکستان ټول سیمه ورته مجبور ده، چین ورته مجبور ده. دغه اوس چین د میلیاردونو ډالرو راکړه ورکړه له هند سره لري، نو مجبور دي چې دا هیوادونه له هند سره هم تجارت وکړي او لاره ورته ورکړي. دا ټوله دغه څه پریکړې متاثره کوي نه له سیاسي پلوه؟
ډیر مهمه ده، منطقوي هم پالنه کې چې کله موږ بحث کوو د هیوادونو اړیکه چې دا د تجارتي اړیکه یا کلتوري اړیکه چې کومه ده یا کومه سیاسي اړیکه چې ده، د دې د سرته رسول لپاره تعهدات پکار دي. او تعهدات بین الحکومتي تعهدات دي. فرضاً د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو اګریمنټ چې په 1915 کې او بیا په 2010 کې امضا شو، په دغه کې د افغانستان صادراتي توکو ته باید اجازه ورکړل شي چې نورو سیمو ته یا نورو هیوادونو ته چې دی هغه صادر شي. او همداشان مرکزي اسیا ته چې لکه څنګه چې یادونه شوله، افغانستان دغه فسیلیټیشن برابروي پاکستان ته چې دوی ازبکستان سره او نورو هیوادونو سره اړیکه وساتي. نو دا چې دی یو متقابل تجارت یا د متقابل سیاست یا د متقابلو ګټو په اساس باندې د منطقوي همپالنه کې چې دی دغه پروژې چې لکه تاسو یادونه کړې، ټاپي کاسازر پروژه، همدغه شان نوري دی چین سره چې د پاکستان کوم پروژه ده، او عملا افغانستان او چین چې د برخه کې چې کوم قراردادونه لري، دا تړلې دي له یو بل سره. او کچېری په منطقوي هم پالنه کې روابط په دا شکل چې هغه کوم تعهدات چې کوم په بین الحکومتي قراردادونو کې حکومتونه له یو بل سره ورکوي، چې په هغه کې کلتوري اړیکې هم شامل دي، په هغه کې چې د ټریډ ترانزیت او د ویزو او دغه پروسې هم شامل دي، دا فوق العاده متضرره کیږي په هغه وخت کې چې کله تعهدات په صحیح توګه باندې عملي نشي. نو زه فکر کوم په دغه شرایطو کې چې اوس مهال موږ واقع یو، افغانستان او پاکستان چې کوم رسمي ارقام دي تجارت دي، دا په کال کې تر 2 میلیارډ ډالر پورې هم رسیږي راکړه ورکړه چې کوم. نو متبادل لارې د افغانستان لپاره شته دي. افغانستان مرکزی اسیا ته ډیر نږدې لاري لري، چا بهر چې کوم یو الټرنیټیو یا متبادل روټ په هیڅ معنی چې په فکر او غور شوه دی، حالت هغه کې کار شوه دی، زرنج پورې الته چې دی هغه بنیادی کوم ضرورتونه چې دی هغه پروشي
دی. او روسیې کې ایران بیا هم تیاری شو دل د چا بهر باندې افغانستان په واقع ورکړي.
بالکل. نو اصلا مسله دا مثلا د تجارت په برخه کې چې کله هم دغه شرایط په هغه وخت کې
په 2014 او 2015 کې هم د غشان یو ستونزه را پیدا شوه د پاکستان سره په دې ټریډ اګریمنت کې. په هغه وخت کې هم ازبکستان، ترکمنستان، حتی تاجکستان او ایران وغوښتل چې د پاکستان ځای ونیسي او افغانستان سره اړیکې جوړې کړي ترڅو د تجارت چې د مخه دی خواته راوګرځي. خو دې تجارت کې یو تر ټولو مهمه مسله دا چې د کرخې په امتداد کې چې کوم قانونونه میشتي د دوی اړیکې ډیر زیات ژورې دي او دا ډیورنت په کرخې په امتداد باندې چې کوم تجارت پروت دی په تاریخي لحاظ باندې افغانستان د تجارت رشت ورکړی دی او دې خاطر رشت ورکړی دی چې دا نظریه موجوده ده چې د کرخې دواړو خواو ته چې کوم قانون دي دا چې د تجارت نه باید ګټه ترلاسه کړي او د دوی اقتصاد چې متضرر نه شي.
موچی صاحب ډیر مننه. مومند صاحب لطا صاحب مننه کوم او ریزون کوم مننه یم چې دا بحث تر دې شی به را سره ولید. خدای مو مننه.
نره باران باریږي او زه Bada bada bada.